په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پرولي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ هم دغه اعدام زده زړه بوګنون کې بللې او غندلې ده. بنټ هم چې افغانستان ته پر اتک بندیز لګیدلې پر طالبانو غکړې چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې طالبانو د کابینې مهمو غړو له اغېډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جوماتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلی چې د لارې په اوږدو کې یو جومات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دواړه جوماتونه هر یو د څه کم 40 میلیونه افغانیو په لګښت د دو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړیږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت په خبره د خپل مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د وزارت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 120 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیارډونه ډالر زیان ور پېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو 2 میاشتو رئیس ایرانیان ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2 میلیارډ 300 میلیون ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پېښ نه کړ. ایران د تیر اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه ده امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې معنا ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیت هاگسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاگسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکس ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونه چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوز کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو اور خلق چالتراتون شیو.
په دې اړه مو د حقوق چارو له یو پو سره مرکه کړی ده. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي وایي له شاوخوا 3 کلونو تېرېدو وروسته دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګ دریام جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او پزماکه کې لاندې سموس یا کاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي نو دې ژوند بازار ته تاسو صفات وکم
نړیوال مسایل کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي او په یو راپور کې به واوري چې ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالي سیمو کې هغه دو ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي
مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ باید نوم یا بل څوک باندې ورسوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم هم واوریدل د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې یو شمیر لور واکسل ملن سرګن کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکو او د یو بل کس په وژلو تورنو په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کس درېګونو محکمو د حکم لمخې د شریعت لمخې قصاص شو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام یا قصاص اووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پله ورسنۍ یو لنډه ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پېښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و. خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پېښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې. خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړې. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دی یو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دیت سلپار مخی پا فرا ولایت که چی دی شریعت لمخی دی قصاص حکم عملی شوی و حال تا هم لول پورو لی طالبان و چارواکو انگردون کردیو تا سوی چی لسیاسی پلوه طالبان غواری وخی چی شی غواری وخی
دوی غواری چی اول خو خپل ایبت و صلابت و قدرت تمثیل کی او په خاص دول په دا قضیه که په گردیز که عملی شو دوی دوال اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غواری چی خپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې دا مسئله په دې خاطر ما یاد کړل چې د قصاص مسئله چې دا خو یو شخصي مسئله ده یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصي مسئله ده ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کې او مخصوصا په د استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بل.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده اول خو باید دا واضح شي چې کدا قاتل ملکی سړی و او مقتولم ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده اول سوال داده دوم پختنه داده چې دوی هغه کړی نه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله داده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود و کنه و یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د خپل هیواد د سیاسي دود له مخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سولیز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړې خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړې دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپل کابینې یو شمېر غړي مخکې نومولي خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د راتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23م ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کیږي. نور حالب دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله هیدری د ودانۍ پرانیستي په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګون نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشټوالي په وجه درسي بهیر د خان دوزن سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. ښاغلی هیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا په کې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهیر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوی دي ټول نه او تاقونه لري چې د کې به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځه د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سکل مو کې افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې او هیل لره ماغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځیز د کوونکې د ودانی په جوړیدو خوختی شپغم ټولګیز د کوونکې زاکر الله
مخه چې ماتب جوړ شوی هم په خیمو کې تاسو باران ورودو چې باران وشم کوم ته لګرمي واګ اوریا ساتره باندې اوس متامل جوړ شو او ډی خوشاله سو نو شو مشکل نشته حاضر شل
د سیمه اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجې لاولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتیو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی د یو ساعت نه وروسته بعد راغلی دی باران راغلی دی او ټوله ورځ په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې د چې په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او یا هم بیا رغولو ته اړتیا لري.
د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي ویل دي. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیرېدو نږدې درې کلونو په تیرېدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. دا په تاسو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په دې وروستیو کې ویلي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوی خو له دې پیښې یو شمیر زیانمن شوی کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سربنه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
چې ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اساس د مانځ په زلزلہ کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو کړی په زلزلہ کې شهیدان شوی دي. نو مشکلات خو بيخي زیات دي قدر ته وایم لار الخزه کتر کال بل کال ان ساګ دریم جمع روان ده چې مخ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بزات ته تاسو پټ وکم او کوم مرخ باید د تعریف کم چې مقصد خطرېږي ما چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی
د پکتیکا د کیانو لسوالی یو بلوسیدون کې چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم د روان ځان ولدو او کېر په هم په بشپړ ډول تخریب شو په دې سره هغه د مستات دې نړیوال بنسټینا یې طرف نه میسته چې هغه راځم راځم د شوی چې د سکیورو په خاطر د شوی وي او د ژمن پر تاک سره خو ایز د لرګي توان نشته د بخاري هغه د سون تو کې توان نشته کوچنی جمتور د شاین هو نشته په سړي نه پېډو کې سره مو بل تر څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو طرف به سړی وي بل طرف ته به میګر امکانات نه وي نو ژوند به د یو عالم غمسره وي.
د پکتیکا ولایت ګانولسوالی کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر زرو ډېر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګانولسوالی کې د 800 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یاد ادارې د سه شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمند شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سکل د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت غزیدلې ده. دغه شبکې په یو نوي تحلیلي راپور کې چې د نشهیي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سکل د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې انکرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوې نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې وه د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 1800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل ختیځ ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسېده دلی خو پټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر $1,100 هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلارې له کلونو راهیسې کوکنار کری د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مردم زیاتر متعقبایي هستن کې چېګونه تونن همی رای را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشند.
دلت خلق طول پا دی هست که دی چه چنگ خواهید تر لازه کری. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کار نداره بیکار است. به خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین. ما مقصد خوش در ویاست.
دل تزوانان بیکار دی که چون دولت حد سکوی وی تا تو خمشین دی خموگی شندو دل تکار نشتا خلق بدمرغا بیوز لدی که ایران تزو نمو حل تپری دی که ترکی تزو ریپورت کویمو موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کېږي. دا ډول دود ته تر ډیره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کېږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د پاره نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلکو تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا بکشي کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ باید دا نوم یا بل څوک وانه وري شي یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور